ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ او د 2013 کال د مې د میاشتې 13 نیټه ده زه ظفر خان یم او د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخري خبري سات کې ستاسو هرکلی کوم په دې غړې کې ستاسو لپاره د قبایلو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو اصرار لمومن ته چې خبرونه وړاندې کړي
د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو بل د پاکستان په قومي اسمبلی کې منظور شو د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستل یو لنډمهاله نه بلکې دوامدار عمل دی او د جرمنی بانو چارو وزیر د اروپایي اتحادیې دا هوډ تکرار کړی چې د ایران اټومي تړون څخه د امریکا د وتو باوجود به دوی د دې تړون برخه وي او زه خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو بل نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې منظور شو د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو په اړه د یو دیرشم آئینی ترمیمی بل په حق کې 229 او یوازې یو یې په مخالفت کې رای واچولې پر دې مقایسې ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی وویل دا د ټولو شریک بیل دی او د یو نیم سل کالو تاریخ بدلول دي بلخو پر دې مقایسې ته په خپل وینا کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه وویل نوموړی وایي دا به په تاریخ کې لیکل کېږي چې د بل وړاندې کولو لپاره د اسمبلی د غړو اړینه شمېره هم اپوزیشن پوره کړه خو زه پر دې خپه یم چې زموږ ځینې ملګري له اسمبلی واک آوټ کوي دا بل به اوس سینټ ته د منظورۍ لپاره لیږل کېږي د هغو وروستو به یې ولسمشر لاسلیک کوي او بیا به همدغه راز د فاټا اصلاحاتو عملي کول پیل شي د یاد بل مخې په پاټا کې به اف سی آر نافذ قانون اف سی آر ختم شي دوی ته به قبایلی سیمو ته به په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړل شي او هلته به د پاکستان د سپریم کورټ او پېښور های کورټ وغځول شي د پاکستان وزیر اعظم مشاهده کنه باسی ویلی چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستل یو لنډمهاله نه بلکې دوامدار عمل دی نوموړي ویلي چې دا اصلاحات قانوني پرمختیایي او انتظامی اړخونه لري د کومو پوره کول چې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه ذمواري ده وزیر اعظم مشاهده کنه باسی دا څرګندونې د چهارشنبې په مازیګر د خبر ایجنسی په جمبروت کې د بجلی جوړونکو یو ګډ سټېشن د پرانستې پر مهال کړي مشاهده کنه باسی ویل په قبایلی سیمو کې به اعلی عدالتونه خپل کار هغه وخت پیل کړي چې کله هلته د پولیسو او د نوی عدالتونو نظام پر ځای شي د خبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ نه وړاندې کوي دا خبره د خبر پختونخوا د حکومتي ګوند تاریخ انصاف یو مخکښ او د سوي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی د چهارشنبه په ورځ نه وخت مشالې ډیو ته وکړه د ویل دوی تیارې کړې وو خو اپوزیشن ګوندونه ورسره لمرستې کولو په شا شو
دا پکې فیصله و چې وو بجټ نه پېښ کړي نه مې نه وځه خدا و سیکنډلی دا چې اپوزیشن نو بار بار وی چې دا تاسو دغه بجټ نه پېښ کوی اورال نو انتظامی بجټ پېښ کوی نو موږ په سټیک شو چې کله موږ تیارې وکړو نو ځای رسټ شو نو هغه په دې چې څو نو خپل پس موږ ورته ځو ماسم بجټ نه پېښ کوی موږ مخکې نو موږ دا فیصله کړو دا
لا هم اپوزیشن ګوندونو پر دې اړسن دی ویلي په پېښور کې میاشتو د سیانو غوښتنه کړې چې دوی د هلته له کریسچن کالونۍ ونه ایستل شي دوی د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې ویل چې د ځمکو یو قبضهګره ډلې دوی له کالونۍ وباسي د مظاهرې ګډونوالو ویل د پاکستان چیف جسټس او د پوځ مشر دی د هغو خلکو مخه ونیسي کوم چې دوی له کریسچن کالونۍ ایستل غواړي تر اوسه حکومتي چارواکو پر دې اړسن دی ویلي ریپورټونه وایي تمه ده چې امریکایي جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وټاکل شي دا خبره یو شمېر امریکایي رسنیو د ځنو چارواکو د نوم له ورکولو پرته د هغوی له خولې کړې ده د 2018 کال د مارچ له میاشتې په دوی خوا جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د برنو ځواکونو عمومي قمندان دی ټاکل شوی د روسو ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون نن په سینټ پیټرزبرګ کې د ایران په اټومي تړون او هم په شام او یوکران کې پر شخړو خبرې وکړې. د ولسمشر په حیث د مکرون روسیې ته د لومبه سفر دی. د روسو له هغو ده چې روسي اونۍ د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل هم ماسکو ته تللې وه. پوتین او مکرون پروسه کال په فرانس کې ملاقات کړی و. پوتین د صدرۍ کمپاین دوران په ماسکو کې د مکرون له سیاسي مخالف سره هم لیده کاته کړی و. ماسکو یورپ دا وخت پر دې سفارتي هلو ځلو بوخت دی چې په 2015 کال کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ شوی هغه اټومي تړون وژغوري چې امریکا ترې وتلې او له خطر سره مخ دی. د جرمني بهرنیو چارو وزیر د اروپایي اتحادیې دا هوډ تکرار کړی چې د ایران اټومي تړون څخه د امریکا د وتو باوجود به دوی د دې تړون برخه وي. په واشنگټن کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیکوماس وویل چې هغه د مای په درویشتمه د خبرو پر مهال د امریکا ملي امنیت سلاحکار ته د جرمني او اروپایي اتحادیې موقف واضح کړ. نوموړي وویل چې دا تړون خلار ده چې دا تړون تر ټولو خلار ده چې تهران د اټومي فعالیتونو له شروع کولو منع کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر او د امریکایي ملي امنیت سلاحکار ترمنځ د ملاقات یا څرګندونو په اړه سپینې ماڼۍ تر دې دمه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی وه چې د جرمني بهرنیو چارو وزیر به د مای پر درویشتمه خپل امریکایي همنصب مایک پومپیو سره ملاقات کوي چې دا رنګ د ایران د اټومي تړون د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د دې تړون له مخې په ایران د غرب لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لرې شول چې بدل کې به یې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه او سم د موسم حال او کرنسي به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 110 روپۍ او یا پیسې اخستل کیږي او 113 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ شل پیسې او 115 روپۍ شپېته پیسې. یو ایرو 113 روپۍ شل پیسې او 113 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ او 2.5 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ شل پیسې او 1.5 روپۍ څلويښت پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 2 شپېته پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 4 شپېته پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوریشت ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 3.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم حال او د کرنسي به مواورې دي په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو ریپورتونه لرو. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا لپاره د اصلاحاتو بل منظور شو. د پاکستان وزیر اعظم پرون جمرود ته تللې. د سیمې مشرانو ته یې ځینې باورونه ورکړي خو د سیمې خلک څه وایي؟
دو وی د دو حکومت کې چې مونږ په فټه کې تعلیم ایمرجنسی لګولې رو، حالانکه په بوډا کې نن سبا سکول نه، نن سبا وسه پر ویرون پروت دی، د خلکو کورونه ویرون شوی دی.
د ورکو خلکو د پاره د قائد اعظم په هنتون زده کوونکو پر لټ وهلې. کوم کوم خلک ورک شوی دی؟
ڈاکٹر صاحب کے، خدا کے انجینئر صاحب کے، خدا کے بزنس مین کا، غریب سڑے کا، مزدور کاش کا، اور دے عمرے لدا سے ہم بھی کہ دولت کو بچے ہم چکڑے دے.
د پاکستان او نړۍ ورسپانو تکتنه او د روجې په اړه ځنګړی لړۍ هم لرو. او وابوري چې په سواد کې خلک د سین په شګو کې زمرود لټي.
کاروبار ځان جوړ کړل په خپل کور کې لګنه لگا، او راکې دې چې په کې چانسونه منصور په کې لګې دل دي لگا، خو لا کې ونم لا کړو په کې هغه سي دا ورځي سلويخ درو هغه سي ډیر درو هغه سي دي.
نور راپورونه هم لرو د مشال ترسنګو سي. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې د فاټا اصلاحاتي بل منظور کړی شو. دا چې دا بل څومره مهم دی، په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د خپل همکار احمد شاه اعظمي سره خبرې کوم چې دا مهال را سره په سټوډیو کې موجود دی. اعظمي صاحب، هرکلی درته وایم. او اولنۍ پوښتنه دا ده چې بل خو منظور شو، د دې بل نور تفصیل څه دی؟
ډېر مننه. دا بل دا به ووایو چې د فاټا اصلاحاتو باندې دوه کال وړاندې کار هغه وخت شروع سو کله چې پاکستان مسلم لیگ نواز واکمن ګوند یوه کمیټه وټاکله د سرتاج عزیز په مشرۍ کې. دغه 15 کسیزه کمیټې د فاټا د اوو سیمو، یعنی اوو ایجنسیانو دوری او سفرونه وکړه او هلته د خلکو سره ولیدل او بیا ځینې سپارښتنې راغونډې کړې. هغو سپارښتنو ته یو د مسودې بڼه ورکړله. هغه مسوده بیا څو ځلې مخکې هم قومي اسمبلی ته وړاندې شوې وه، خو د قومي اسمبلی د غړو شمیر به پرانه و. نو نن بلاخره دغه قانوني مسوده وړاندې شوه چې 342 غړي لري قومي اسمبلی. په دې 342 غړو کې د 228 ضرورتو چې دغه قانوني مسوده منظور کړي یا تصویب کړي، نو 290 کسانو یې په مثبت رایه ورکړلې او 11 کسانو د دې په مخالفت کې رایه ورکړلې. نو دا قانوني مسوده منظور شوه، خو دا لومړی او اخیری پړاو نه دی. د دې وروسته به د وس دا دا قانوني مسوده به اوس ځي سینټ ته. د پاکستان سینټ که چیرې د دې منظوري ورکړه، د دې وروسته به بیا ځي د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته، ځکه چې فاټا په خیبر پښتونخوا اسمبلی ګډېدل غواړي یا هلته زم کېدل غواړي، نو د هغه اسمبلی تصویب یا منظوري هم ورته پکار ده. کله چې هغه منظور رسوه، هغه منظور کړل، بیا به نو پر آئینی اصلاحاتو باندې کار شروع کیږي. په هغه کې د سیټونو معامله ده چې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی او د سینټ سیټونه دي، هغه کې به بیا څه بدلون راځي. لکه یوه خبره دا کیږي چې اوس فعلاً په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې 43 صوبایي اسمبلی سیټونه دي. کچیر فاټا په خیبر پښتونخوا اسمبلی ګډ شو، نو بیا به د فاټا لپاره 24 سیټونه ورکول کیږي. نو دا ډول به د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سیټونو شمیر 45 ته ورسیږي. او هم دا ډول د سینټ کې اوس فلحال 2 سیټه لري فاټا، او په قومي اسمبلی کې 12 سیټونه لري. نو کچیری دغه پروسه تکمیل سی پای ته ورسیږي، نو د سینټ چوکی به لمانځه ولاړ سي د فاټا، ځکه چې په پاکستان کې سینټ د داسې برابرۍ استازیتوب پر بنیاد باندې جوړ دی چې هر صبح خپل خپل شل استازي لري او ټول شمیر د دوی د 144 تر رسیږي. نو د سینټ د چوکیو شمیر به د 144 څخه راټیټ شي، شپږ نیوي تبراسي، او فاټا به بیا هیڅ سینیټر خپل ونه لري، ځکه چې دوی به بیا د خیبر پښتونخوا د اسمبلی برخه سي. ورسره د دوی د قومي اسمبلی اوس 12 چوکۍ دي، او دا 12 چوکۍ هم په راتلونکو وختونو کې چې کله دغه پروسه بشپړ سي، نو دا به هم بیا کمیږي. خو فیلحال په دې بل کې دا ویل سوی دي چې د فاټا د قومي اسمبلی او د سینټ دغه چوکۍ چې 12 او 8 دي، دا به 15 کال پورې پر ځای باندې پاتې
خپل حال باندې وي. اعظمي صاحب په اخر کې راته دا موي چې دغه کم بل چې نن منظور شو، د دې مخالفین څوک وو او د دې طرفدار څوک وو؟
د دې مخالفین دوه ګوندونه وو چې جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او فضل الرحمن ډلې د جماعت علما اسلام دوی دا دریز درلودي چې په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو لپاره باید د هغه ځای له ولس څخه پښتنه وسی. دوی د ریفرندم یا ټول پرسنې غوښتنه کوله، او په دوی کې بیا ځینې کسان نور هم واغوی، بیا دا ویل چې فاټا دی ځان له صوبا یا ځان له کونسل جوړ کړل سي، ځکه چې دا د پخوا څخه یو خپلواک سیمه پاتې شوې ده. خو دا نور خلګو لکه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله چې په حکومت کې ده، پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او دغسې نور ګوندونه، هغوی بیا دا ویل چې دوی دا غواړي چې فاټا د پاکستان سره یو ځای کې، په دې خاطر چې د پاکستان وګړي د پاکستان د آئین یا اساسي قانون لمخې کوم حقونه لري یا کوم مسولیتونه لري، هغه باید د فاټا خلک هم ولري. په دې کې تر ټولو زیات د کړکیچ موضوع چې هغه اف سی آر قانون دی چې هغه په فاټا کې رایج دی. د 1901 کال څخه هغه وخت چې انګریز دلته واکمن وو، د پاکستان د خپلواکۍ وروسته په 1947 کال کې هم دغه قانون پر هغه ځای پاتې شو د فاټا لپاره. نو اف سی آر به لمنځه ولاړ سي، او د پېښور های کورټ او د اسلام آباد های کورټ د واک دایره به و فاټا ته بیا په عملي توګه باندې وغځول سي.
ډیره مننه احمد شاه زمي و چې موږ سره په نن په قومي اسمبلی کې چې د فاټا اصلاحاتي بل کم منظور شوی دی په غیړه باندې خبرې کولې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو شاملول ښه کار دی، خو کېدای شي دا په راتلونکو ټاکنو کې یو سیاسي کړکېچ رامنځته کړي. د هغه په خبره هغوی د دې په یو ځای کېدنې مخالفت کړی، هغوی به یې په راتلونکو انتخاباتو کې وکاري. ګولایاز د رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې، په لومړي کې پوښتلی چې آیا دا قانوني بدلون به عملي شي؟
دا آئین کې ترمیم خو ډېر ضروري و، دینه بغیر خو دغه اصلاحات فاټا کې نه کېده. او دا چې اوس څنګه دا ترمیم منظور شو، نو فاټا چې دی نو دا به اوس د خیبر پختونخوا یو ایسي، نو دا خو دې لپاره خو تیاری روان و. او دې لپاره خو پاکستان مسلم لیگ نواز چې کوم حکومت دی هغې کوشش کوو چې اتفاقي رایه پرې جوړه شي. خو بیا هم هغه مخالفت چې مخکې نه مولانا فضل الرحمان او محمود خان چکزی کو هغه اوس موجود دی، او هغې دا غونډه چې کوم شوی وه پرون وزیر اعظم سره ټولو سیاسي ګوندونو په هغه کې هم ګډون نه کړی، نن هم هغې رایه نه ده ورکړې، واک اوټ یې کړی دی. خو دا ده چې اوس دغه فیصلې خو وشوې، یو لارښودنه وشوله چې اصلاحات به کېږي او خیبر پختونخوا به چې دی نو د هغې د اسمبلۍ لپاره به هم ټاکنې کېږي. او دا ټولې فیصلې خو وشولې، خو هغې باندې اوس عمل کول دي. هغې دپاره هم دوی فیصلې خو کړې دي چې سخت کال به اکتوبر کې دا چې کوم لوکل گورنمنٹ دی شهروالی دا هغې ټاکنې به کېږي. بل کال به بیا دوی فاټا کې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره ټاکنې کوي. خو دا ټول چې کوم کارونه دي، پولیس نظام راوستل فاټا کې، یا عدالتي نظام راوستل، یا دا چې کوم حکومت یو وعده کړی ده چې 100 اربه روپۍ به فاټا له ورکوي 10 کاله دپاره هر کال، نو دغه فیصلې چې خوښ شوي دي خو هغې باندې عمل کول، نو دا اوس یو ډېر یو مشکل کار وي. دې کې به وخت لګي، او ځکه چې پاکستان کې فیصلې خوشي بیا په هغې باندې عمل کېږي.
رمولا صاحب، په دې کې دا هم یو خبره ده چې دوه ګوندونو، لوی ګوندونو، د دې مخالفت هم کړی دی. نو آیا د دې مخالفت هغه به څه ملاویږي چې دې ته به هم څه پاملرنه کېږي او که نه؟
دغه دواړه سیاسي ګوندونه چې دي، خاص توګه مولوي مولانا فضل الرحمن، جمعیت العلماء اسلام چې دی، نو هغې اثر شته په دې قبایلي سیمو کې، او څه قبایلي مشرانو هم د هغې ملګرتیا کوي. داسې ښکاري چې دا اوس کومې ټاکنه کېږي په جولای کې، نو دغه دواړه ګوندونه به په دې مسله باندې به هم د خلکو نه حمایت حاصلولو کوشش کوي. کوم خلک چې د انضمام مخالفت کوي، نو دوی به هغې راغونډوي، هغې به یو ځای راولي، او کوشش به کوي چې په دې نوم باندې هغې د خلکو نه رایه واخلي. چې یو خو د فاټا د خلکو نه تپوس نه دی شوی، یو جمهوري طریقه په کار وه، ریفرنډم په کار و. بل هغې به دا وایي چې فاټا خلکو دا حق دی چې هغې ځان له صوبه ولري. نو دا به دوی ما په شل باندې دې نه به یو انتخابي کمپین کې یو مسله جوړېږي، په دې به خبرې کېږي. خو دا اوس دا نور چې کوم سیاسي ګوندونه دي، هغې چې دی په حق کې دي چې انضمام وشي، اصلاحات وشي، نو هغې به خپله خبره کوي. اوس په دې فاټا خلکو ته به یو دا موقع هم لکه ترلاسه شي چې هغې اوس رایه ورکړي چې کومه فیصله صحیح ده.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې فاټا اصلاحات یو اوږدمهاله عمل دی، او په دې اړه به پارلمان د قبایلي سیمو له ګټو سره سم اقدام کوي. شاهد حقان عباسي پرون په جمرود کې ویل چې کله فاټا کې د پولیسو او عدالتونو نظام راشي، نو بیا به سپریم کورټ او پېښور های کورټ خپل کار پیل کړي. نور تفصیل عبدالحی کاکړ راغی.
شاهد خاقان عباسی پرون مازیګر په هلیکاپټر کې له اسلام آباد د خیبر ایجنسی جمرود سیمې ته ولاړ، او هلته د 132 کیلو واټه بجلی جوړونکي ګریډ سټیشن پرانیسته وکړه. پر دې مهال د مشرانو یوه جرګه هم اور بلل شوې وه چې ورته د پاکستان وزیر اعظم وینا وکړه. شاهد خاقان عباسی زیاتره خبرې د فاټا اصلاحاتو په اړه وکړې. نوموړي وویل چې په فاټا کې اصلاحات راوستل لنډمهال نه بلکې دوامداره عمل دی.
دا د یوې ورځې یا یو ساعت کار نه دی، دا یو لړۍ ده چې دوام به ولري. د دې قانوني اړخونه هم سته، پرمختیایي اړخونه یې هم لري، انتظامی اړخونه یې هم سته. دا ټول به سرته رسوو، او دا به په شریکه پوره کوو. دا به هغه وخت سرته رسیږي کله چې پکې ټول سیاسي ګوندونه شامل سي. موږ ته معلومه ده چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه نظرونه سره ویشل شوي دي، خو د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ به هم هغه کار کوي چې د قبایلو په ګټه وي. موږ د قبایلي ایجنسیانو راهداري ټیکس ختم کړ او اوس به قبایلو ته مالونه او خوراکي توکي هم هغه ډول بې له ټیکس وړل کیږي لکه څنګه چې د پاکستان نورو برخو ته وړل کیږي.
کچم د پاکستان سینټ د اپریل په میاشت کې د فاټا اصلاحاتو لمخې د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د رای کار تر قبایلي سیمو پورې د غزولو منظوري ورکړې وه او وروسته ولسمشر ممنون حسین پر دې قانون لاسلیک هم وکړ، خو هلته لا هم اعلی عدالتونو کار نه دی پیل کړی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپله وینا کې په دې اړه وویل چې اعلی عدالتونو به خپل کار هغه وخت پیل کړي چې کله په فاټا کې د پولیس او لاندنیو عدالتونو نظام پر ځای شي.
چیکلا ځای حالات سم سی، د پولیسو او د لاندنی کچی عدالتونو نظام جوړ سی، نو بیا به د پېښور های کورټ او سپریم کورټ اختیار عملی سی او د خلکو د اپیل او ریدلو عمل به پیل سی. د قبایلی سیمو خلک د هم هغه حقونو او سهولتونو حق لري لکه چې د هیواد نور وګړي لري. لدی بغیر انزمام هیڅ ګټه نه لري. لومړی به په دې اړه وسایل برابرول ضروری وي. موږ د دې هم اندازه لګولې ده چې دا وخت په فاټا کې د نظام چلولو لپاره هر کال 25 ارب روپۍ ورکول کیږي، نو موږ اندازه دا لګولې ده چې که تر لسو کلونو پورې هر کال په فاټا کې 100 ارب روپۍ خرڅ شي، نو بیا کېدای سي چې دغه ټولې منصوبې سرته ورسیږي.
له شاهد خاقان عباسی سره د پاکستان په پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازی شاجیګل اپریدی او سینیټر تاج احمد اپریدی هم ملګری ول. پر دې مهال په جمرود کې کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. د دې سورې ته په ورغلو خلکو کې د باړې اوسیدونکي محمد الله اپریدی هم وو. نوموړي مشال ریډیو ټول چې د سیمې خلک له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي، خو حکومت تش اعلانونه کوي.
دو وی د دو حکومت کې چې مونږ په فټه کې تعلیم ایمرجنسی لګولې، حالانکه په بوډا کې نن سبا سکولونه نن سبا وسه پرې ویرون پروت دي، هغه لچا پام و نه کړلو. د دهشتګردۍ په کې د خلکو کورونه ویرون شوي دي، چې کوم د نور بنیادی سہولتونه روډ نشته دی، چې دا کم ګریشن افتتاحی وکړل، نو په تشه افتتاح باندې څه کېږي؟ چې بجلی پکې نه وي او بجلی په باندې رون شي او خلکو لته نه فایده ملون شي. د دو چې کوم لونه کوي، دو خو لونه کوي، خو بهر حال مال په باندې نشي. او
د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې جمرود ته تللی چې ټاکل شوی د پاکستان په پارلمان کې به نن د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو قانون وړاندې کیږي. دا قانون به د تیرې دوشنبې په ورځ هم پارلمان ته وړاندې کیدلی، خو داسې ونه شو.
دا مشال ریډیو ده.
په قائد اعظم پوهنتون کې د سین صوبې زده کوونکو د اتوار د ورځې راهسې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه پر لد غزولې دی. غوښتنه کوي چې حکومت دې په سین کې د امنیتي ادارو لخوا د لا درک کړی شوی 1200 کسانو درک ولګي او عدالتونو ته دې وړاندې کړي. بلخوا حکومت وایي د لا درک کسانو په اړه یو درې کسیز کمیشن خپل کار پر مخ وړي. نور تفصیل د شاهین بنیری په راپور کې.
د زده کوونکو د سازمان مهران سټوډنټس کونسل یو مخکخ اعجاز چانډیو په دې اړه بیګا مشال لیرو ته وویل چې له کال 2015 راهیسې په سند صوبه کې خواوشا 1200 کسان لا درک کړل شوی دي.
2017-18
په کال 2013 کې زموږ یو 146 لیکوالان او د حقونو دفاع کوونکي لا درک کړل شوي دي. د دې پر ضد په کراچۍ کې د دوی خویندو میندو احتجاج کاوه. رینجر ځواکونه، پولیس او په ساده کالیو کې د ایجنسۍ او خلک په دې احتجاج ورغلي دي. زموږ د ښځو سره لاس او ګریوان شوي دي، د هغوی جامې شلولي دي او احتجاج ورته ختم کړی دی. د دې پر ضد په اسلام آباد کې د سند زده کوونکي احتجاج کوي او د آئین لاندې د خپل حقونو غوښتنه کوي.
جو سندھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی جو آئین ہمیں حقائق دیتا ہے صرف وہ ہمیں دیے جائیں.
د حقونو دفاع کوونکي وایي چې د پاکستان په ټولو برخو کې امنیتي ادارې خلک نیسي او بیا یې عدالتونو ته نه وړاندې کوي. د پښتون تحفظ غورځنګ یو مخکخ عالمزیب خان وایي چې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه خواوشا 4000 پښتانه لا درک دي. نوموړی وایي
اصلان کوم موږ ته چټیمه ډیټا راځي دلی ته او دا تقریبا غونډه پښتانه ده د تلکر نه پاتې چې نه چټ کړي نه ده او دا هارې سیل سره تعلق لري او څه پر تقریبا 4000 پورې موږ تر ډیټا جمع شوی ده. ډاکټر سٹاف کې بدا کې انجینیر سٹاف کې بدا کې بزنس مین سٹاف غریب سړی سٹاف مزدور کاش سٹاف او د عمرې نه داسه هم دي دولت کولا بچیا هم چکړی دی، 75 سال له توسه هم چکړی دی.
د لادرک کسانو د درک معلومولو لپاره سپریم کورٹ په کال 2010 کې د پخوانی جسټس جاوید اقبال په مشرۍ یو درې کسیز کمیشن جوړ کړی وو. کمیشن تر اوسه خپلې ذمہواری تر کومه حده پوره کړې دي؟ په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی او د قانوني چارو پو شیر محمد خان وایي،
جسټس جاوید اقبال چې اوس د نیب چیرمین دی، هغه مخکې د دغه کمیشن چیرمین وو، او هغه دا خبره کړې ده چې د مشرف په دور کې 4000 کسان چې دي نو هغه بهر ملکونو ته مطلب چې ورکړی شوي دي په پیسو باندې. هغه د دې تفصیل بیا مطلب بیان نه کوي چې دوی دا چا ورکړي دي او د دې مطلب خلکو څه کردار او څه جرم وو. نو د دې کمیشن چې دی کارکردګي چې ده هغه بالکل ناقصه ده.
د کمیشن د دریز معلومولو لپاره مو د کمیشن د سیکرټر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د سټینډینګ کمیټه یو غړي صاحبزاده محمد یعقوب راته وویل چې د ورکوشو خلکو معاملہ ډېر حساس ده. حکومتې په دغه اړه متعلقه حکومتي چارواکي راغوښتي دي او پوښتنه ترې کړې دي. نو موړې زیاتوي
موږ چې سلوونو شبو چې کوم سټیک هولډرز دي هغه هم راغوښتي دي، ای جی پی او سلوونو ایجنسی د لیویټ خلک او هم سټی اوی سره واقعا خبره شوی دا سپکی ریاب شوی دی او پا غیر مانی کار روان دی چون دی دین چیزن دا شدی چه دیر وقت نگا روان غیر پونچ نکی دی پیوزه نکی دی.
دا ورکوشو خلکو د کمیشن د انکوائری راپور تر مخه د روان کال د فروری تر میاشتې پورې په پا پاکستان کې 4000 کسان لا درک وو چې 3200 او یا کسانو درک پکې لګیدلې دي او خپل کورونو ته ستانه شوې دي.
د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د شنګای همکاري سازمان درې ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې دوام لري. په دې غونډه کې د سازمان د غړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي او قانوني پوهان ګډون کوي. دا چې د ترهګرۍ په ضد د سازمان دا غونډه څومره مهمه ده، احمد شازمی په دې اړه رپورت لري.
د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د شنګای همکاري سازمان د قانوني پوهانو ځانګړې درې ورځنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوه. غونډه د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري تهمینا جنجوا پرانیسته. نوموړي په خپل پرانیستونکي وینا کې وویل چې دا سازمان د هیوادونو ترمنځ د سولې، امنیت، اقتصادي پرمختګ او یو بل ته د نږدېوالي لپاره نوې او ځانګړې نمونه وړاندې کوي. په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه پروفیسر اجاز خټک په پاکستان کې د دې غونډې کېدل یو مهم پرمختګ ګڼي خو وایي چې د ستونزو حل او خپلمنځي اتفاق وخت غواړي.
یو بل باندې کوم اختلاف دی، سیاسي یا ډیپلوماټیک یا سکیورټي حوالے سره، یا یو بل باندې کوم ځمون لګي ختم کړ. چې ختم شي نو بیا خو به ناشتي ضرورت دی، نو کینی نو خپل رائے ورکی چې څنګه موږ دا په یو ځای یو لیګل انداز کې دي چې څه امپلیکیشن دي، څه کولی شو څه نشو کولی. نو هغه چې وګوري چې څه کوپریشن لیګلی کولی شو، که تر ګډ وی دی یو ملک بل ملک دی، هغه خلاف څنګه اکشن اسپیشل.
پاکستان او هند د مودو راهیسې له یو بل سره ترنګلي اړیکې لري او له یو بل سره جنگونه هم کړي دي. بل اړخ ته دواړه هیوادونه پر یو بل تور پورې کوي چې د ترهګرو ملاتړ کوي او د هیوادونو په نامنۍ کلاس لري. دا چې دا ځل پاکستان ته د هندي پلاوي ورتاګ او د ترهګرۍ پر موضوع مذاکرات کول به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وکړي. په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو پوه شایق یوسف زی وایي چې د دا ډول هڅو هرکلی پکار دي.
دوړو ملکونو ته پکار دی چې یو مجبوری وی یوزی تتلل، نو هغه مجبوری نه پکار دی چې هغه یو اپورتونټی جوړ کړي. موږ غو ګورو یو کال وړاندې یا سو میاشتې وړاندې ایون بچا سره د تصور نشو کولای چې امریکا او نورث کوریا هم چې دې چرته یو بل سره کینی یا ساوث کوریا نورث کوریا به یو بل سره مذاکرات کوي، خو هغه سلسله چې دا اوس روانه شوله. نو دغه شانتي دا سیزونه چې دی دا خدي ویلکم کور پکار دی او دا سلسله چې دا دې پکار دی چې دوړو ملکونو دا مخته بوزي بجای دینه چې شاته دي.
شنګای همکاري سازمان په 2001 کال کې جوړ شو چې اته غړي هیوادونه لري. چین، روس، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان باندې غړي دي، خو پاکستان او هند په 2019 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. دا سازمان په بنیادي توګه د سیاست، امنیت او اقتصاد په برخو کې کار کوي. پروفیسر اجاز خټک وایي دا په سوهیلي او مرکزی آسیا کې د ځینو نورو سیمه ییزو سازمانونو په پرتله مهم سازمان دی.
روس او چین موږ غټ ملکونه پکې دي او د سنټرل ایشیا او د سرپوځ علاقو ملکونو تنظیم دي، او دا زیات زور د دې علاقو د سکیورټي اسپیکټس باندې ورکړي، نو ځکه ډېر مهم دی. خو دا دا چې داسې اقوامت دی نه ده، دا ایون ناټو نه دی، ملټري الاینس نه دی، دس ډایرکټ اکشن نشي کېدی. خو ظاهر ده چې دلته کې دا دومره اهم ملکونه چې خپله کیسې نه او خبرې وکړي او کو سره دې ته ورسي، نو هغه اهمیت وي او دنیا ورته خیال وي.
شنګای همکاري سازمان دا وخت څلور څارونکو هیوادونه لري چې افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا پکې شامل دي. تمه څرګندېږي چې دا هیوادونه به هم په راتلونکي کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
اوس هم په پېښور کې 5:30 بجې شوې دي. د اسرار عالم مومند نه لنډ خبرونه ورو.
د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا کې د شاملولو بل نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې منظور شو. د اسمبلی 229 غړو د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه د 1.5 آئینی ترمیمی بل په حق کې او یوازې یو یې په مخالفت کې رای واچولې. د فاټا اصلاحاتو آئینی بل به له سینټ نه منظوریږي او وروسته به پرې ولسمشر لاسلیک کوي چې له دې پس به عملي کیږي. بلخو د خبر پښتونخوا اسمبلی به هم د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه قرارداد منظوروي او بیا به یې ولسمشر لاسلیک کوي. د فاټا اصلاحاتو آئینی بل مخې په قبایلی سیمو کې نافذ اختیار قانون به ختمیږي. قبایلی سیمې به په خبر پښتونخوا کې شاملېږي او په یو کال کې به دننه په قبایلی سیمو کې صوبای انتخابات کیږي. د پاکستان وزیر اعظم مشاهده کنه باسی ویلی چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستل یو لنډ مهاله نه بلکې دوامدار عمل دی. نوموړی ویلي چې دا اصلاحات قانوني پرمختګ او انتظامی اړخونه لري، د کوم پوره کول چې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه ذمہواري ده. وزیر اعظم مشاهده کنه باسی دا څرګندونې د چهارشنبه په مازیګر د خبر ایجنسی په جمهوریت کې د ویلې جوړونکو ګریس سټیشن د پرانستې پر مهال کړې وی. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې راتلونکي مالی کال لپاره به بجټ نه وړاندې کوي. دا خبر د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند د تحریک انصاف یو مخکښ او د صوبای اسمبلی غړي شوکت یوسفزی د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشالې دوته وکړه. دوی تیارې کړې وو خو د اپوزیشن ګوندونو ورسره ملاتړ ونه کړ، خو اپوزیشن ګوندونو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان په جنوب غربي سیمه کې میشت امریکایي ځواکونو په مشرۍ ځواکونو د دې خبر پخلی کړي چې د هلمند په موسا کلا ولسوالۍ کې یې د لوړپوړو طالب مشرانو په مرکز راکټي بریدونه کړي دي. دغه سیمه د لوړې کچې د طالبانو د غونډو لپاره مشهوره ده. نن د یادو ځواکونو لخوا رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې دغه خبر مخ ته راغلی، خو وسلوالو پر دې اړه څه نه دي ویلي.
لن خبرونه مو واوریدل چې اسرار علم مومند درته وړاندې کول. اوس هم د پاکستان د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی درته زمنګ همکار دروري.
دانو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات پکار دي، خو خبره دا ده چې په موجوده حالاتو کې به دا څنګه ممکن وي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر اسد دورانی او هند د استخباراتي ادارې را په خوانی مشر لخوا لیکل شوی کتاب یو وار بیا د سیمې توجه د دوه ملکونو ترمنځ مذاکرات طرف ته راګرځولې ده. رسپانه لیکي چې پاکستان فوز وخت په وخت هند ته د مذاکرات بلنه ورکوي او د هند استخباراتي ادارې را په خوانی مشر هم دا تجویز ورکړي چې هند له پکار دی چې د پاکستان فوز مشر جنرال باجوا ته د مذاکراتو بلنه ورکړي او دا خبرې د دوه ملکونو د فوز ترمنځ پکار دي. خو د فوز مشر لپاره به ګران وي چې په داسې وخت کې هند سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي چې یاد ملک د کشمیر په شخړه هیڅ قسمه نرمي ښودلو ته تیار نه دی. ورسپانه لیکي چې د دوه ملکونو ترمنځ شخړې صرف د خبرو اترو د لارې هوارې دی شي، نو د پاکستان او هند سیاسي او فوزي مشرانو له پکار دي چې تاوتریخوالي په ځای دی د مذاکراتو لاره خپل کړي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او اپوزیشن لیډر خورشید شاه ترمنځ په 5 ملاقات کې هم د لنډ مهاله وزیر اعظم په نوم اتفاق و نکړې شو. که دواړه مشران په یو نوم سلا نه شو، نو د حکومت او اپوزیشن په څلور غړو مشتمله یو پارلماني کمیټې به جوړیږي چې په درې ورځو کې به فیصله کوي، او که کمیټې هم په یو نوم اتفاق و نکړو نو بیا به الیکشن کمیشن په دوه ورځو کې لنډ مهاله وزیر اعظم نوم اعلانوي. ورسپانه لیکي چې پارلماني جمهوري نظام سره تړلې شوي سیاسي مشرانو لپاره کار دي عمل کې جمهوریت ته ود ورکولو لپاره د خپل منځي تاوتریخوالی پرېږدي او وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر د لنډمهاله وزیر اعظم په نوم اتفاق وکړي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده او ورځپاڼه لیکي که د وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر ترمنځ په راتلونکي دوه ملاقاتونو کې د لنډمهاله وزیر اعظم په نوم اتفاق ونه کړی شو نو بیا به پارلماني کمیټي او د هغې وروستو الیکشن کمیشن ته د ټاکنې اختیار ترلاسه شي. ورځپاڼه لیکي چې سیاسي ګوندونو له پکار دي چې په ملک کې د پاکې او رڼې ټاکنو لپاره په آئین کې کملار تجویز کړی شوې ده په هغې دې عمل وکړي او زر تر زره دې د لنډمهاله وزیر اعظم ټاکنه وکړي چې راتلونکي ټول ټاکنې په وخت وکړی شي او که معامله په الیکشن کمیشن پرېښودی شوه نو دا به د سیاستدانانو ناکامي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنینشل ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان د مالی بحران نه د بچ کېدو لپاره چین ته مخه کړې ده او له دغه هیواد یې قرض اخیستې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په افغانستان کې د نړیوالو او امریکایي ځواکونو نوي مشر انتخابېدو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده نورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان د غیر ملکی زر مبادلې له بحران نه د ځان بچ ساتلو لپاره یو وار بیا چین ته مخه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د مرکزی بانک گورنر ویلي دي چې د اپریل په میاشت کې هیواد له چینایي بانکونو نه شاوخوا $1 بلین قرضه واخسته. ورځپاڼه لیکي په دې سره د دواړو هیوادونو اقتصادي تعلقات نور هم ژور شو. ورځپاڼه لیکي د درآمد زیاتېدو او برآمد کمېدو له وجې د پاکستان غیر ملکی زر مبادلې ذخیرو کې کمی ته په کتو چارواکي دغه قرضې ته هیله مند دي. دوی تمه لري چې انټرنیشنل مانیټري فنډ یا IMF ته به د پیسو لپاره د بیا درخواست ورکولو ضرورت نه وي. پاکستان د 1988 راهیسې 12 واره له دغه ادارې نه قرضه اخیستې ده. چارواکی وای که سهم په پاکستان کې مالی بحران دی بیا هم چین ورته په قرضه ورکولو خوشاله دی. ورځپاڼه لیکي چین نه غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې پاکستان ته د ورکول شو قرضو زیات تفصیل ولسته په ډاګه شي. خو ځینې اقتصاد پوهان د چین د دغو قرضو په اړه خبرداري ورکوي. د پاکستان د مرکزی بانک پخوانی اقتصاد پوه مشتاق احمد وای د پاکستان پالیسی جوړونکي د خسارې د کمولو په لړ کې ډېر څه نه کوي بلکې نورې قرضې اخلي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د لوړ پوړو پوځي چارواکو له خولې لیکي چې لیوټیننټ جنرل سکاټ میلر به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونو نوي مشر وي. د چارواکو په خبره نوموړي دوه کاله د امریکایي پوځ د خفیا ګډې ځانګړي کمانډې مشر وو. ورځپاڼه لیکي جنرل میلر به په 19 کلونو کې نهم امریکایي جنرل وي چې په افغانستان کې به د روانې جګړې مشري ولري. د دغه دندې لپاره نوموړي لومړی جنرل دی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ به انتخابوي. د امریکا د دفاع وزارت د رسمي فیصلې پاړه لس ویلو نه ډډه کړې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیر کال افغانستان ته د 400 اضافي ځواکونو لیږلو فیصله کړې وه چې ورسره په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 400 ته ورسید. ورځپاڼه په امریکایي پالیسي کې د بدلون په اړه لیکي چې دا افغانستان ته د امریکا د بیا پام ګرځولو په معنا ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د تشدد پیښو باوجود په دغه هیواد کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو تلونکي مشر جنرل جان نیکلسن روان کال خبریالانو ته ویلیو چې د پخلاینې امکانات په زیاتېدو دي. امریکایي پوځ د روان کال په سر کې په افغانستان کې خپل موجودیت زیات کړ او د زرو پخوا او شاکیې نوي جنگي سلاکاران هلته ولېګل.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا متحده ایالات او اروپایي هیوادونه لا هم د ایران د نوي اټومي تړون په برخه کې د جوړجاړي لپاره ډیر واټن په منځ کې کړی. دا خبره داسې مهال شوې چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې له ایران سره د امریکا د یو نوي تړون په اړه غوښتنې رد کړي. فریبه ظاهر جزئیات راکړي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای لا هم د ایران د اټومي تړون په اړه د جوړجاړي په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې ترمنځ ډیر واټن دی. های کوماس د مې پر 23 نیټه له خپل امریکایي ساری مایک پومپیو سره تر 15 دقیقې خبرو اترو وروسته په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل:
"موږ
د فکر کوم موږ تاسې اوس هم د جوړجاړي لپاره ډیر واټن په منځ کې لرو. موږ او د امریکا متحده ایالاتو کاملا بیلې لارې غوره کړې دي. هغه څه چې موږ له فرانسې او برېټانیا سره توافق پرې کړی هغه لاره ده چې په اروپا کې به یې تعقیبوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د می پر یو ویشتمه خبرداري ورکړی و چې که ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود نکړي، د بالستیک توغندیو پروګرام ونه دروي او په سوریه او یمن کې مداخله پای ته ونه رسوي، نو امریکا به پر ایران د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه ولګوي. بلخوا د ایران مذهبي مشر د امریکا متحده ایالاتو غوښتنې رد کړې او وایي اروپایي هیوادونه چې له ایران سره یې اټومي تړون لاسلیک کړی باید د یو نوي تړون په اړه له واشنګټن سره بحثونه رد کړي. آیت الله علی خامنه‌ای په یوه اعلامیه کې ویلي چې اروپایي هیوادونه باید د امریکا له لوري پر ایران د نویو بندیزونو پر وړاندې ودرېږي. آیت الله علی خامنه‌ای دغه راز خبرداری ورکړ چې که اروپایي هیوادونه د هغه غوښتنه ونه مني، ایران به د یورانیم د بډاینې پروسه له سره پیل کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال تړون له مخې د ایران د یورانیم د بډاینې پروګرام درول سوی دی، څو د دغه هیواد لخوا د اټومي وسلې جوړولو د پرمختګ خطر کم سي. د خامنه‌ای په اعلامیه کې د دې لپاره چې ایران د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې سي و غوښتنې مطرح سوي دي چې یوه یې له ایران سره د اروپایي بانکونو د سوداګرۍ خوندیتوب دی. آیت الله علی خامنه‌ای دغه راز ویلي اوس چې ولسمشر ټرمپ په ډېر اسانۍ له دغه تړون ووت، ایران به بیا له متحده ایالاتو سره مذاکره ونه کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دہلی
پیونی م بجا
جمہوریت
پ پاوکم دوو بجو
د زوانانو غک
پ دوو بجو
رورولی
پ درینی م بجو
پام کوا
پ پاوکم سلورو بجو
حجرا
پ سلورنی م بجو
سپینی مرنۍ د امریکا له کانګرس ته غوښتي چې د ګوانتانامو زندان د بیا رغونې او زندانیانو ته یې د روغتیایي خدمتونو چارو برابرولو لپاره اضافي پیسې ورکړي. د یاد زندان اکثره قیدیان چې پر امریکا د 2001 کال د ترهګر بریدونو په تور کې نیول شوي ول، منځنیو عمرونو ته رسیدلي او علاج معالجې ته اړتیا لري. په دې موضوع د فرانس پریس اجانس د لیکنې تفصیل له هارون باچاورو.
د سپینې ماڼۍ د روانې اونۍ له پالیسي بیانه څرګندېږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په دې اړه چې د ګوانتانامو له 40 قیدیانو سره باید څه وشي هیڅ پلان یا سیاسي اراده نه لري. سپینې ماڼۍ کانګرس ته ویلي ګوانتانامو زندان چې خطرناک ترهګر پکې ساتل شوي، که په ودانیو د چلولو په نظام کې پیدا شوي نقایص یې لرې نه شول، د زندان د ساتونکو همداراز ترهګرو زندانیانو صحت او ژوند ته به خطرونه پیښ شي. د سپینې ماڼۍ په پالیسي بیان کې په دې ویلو سره چې ګوانتانامو د زیات اوبر لرونکو قیدیانو د ساتلو لپاره وړ ځای نه دی پاتې، د دغه زندان د بیا رغولو لپاره د اضافي پیسو غوښتنه شوې. د فرانسې خبري ایجانس لیکي د امریکا دفاع وزارت د ګوانتانامو د قیدیانو په اړه هیڅ معلومات نه ورکوي، خو هغه اسناد چې ویکیلیکس نومې ادارې او همداراز نیویارک ټایمز ورځپاڼې افشا کړي ښیي چې په یاد زندان کې د ساتل شوو قیدیانو اوسط عمر شاوخوا 46 کاله او 15 میاشتې جوړیږي. له دې قیدیانو څخه تر ټولو مشر هغه چې پاکستانی دی او سیف الله پراچن نومیږي به راتلونکي اګست میاشت 21 شي. د دوی تر ټولو کشر هغه سعودي وګړی 22 کلن حسن محمد علي بن آتش دی. د 1950 کال کې نیول شوی او هغه وخت عمر تقریبا 18 کالو. لیکن کاګي د ګوانتانامو له قیدیانو څخه تر ټولو خطرناک هغه خای پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 متر هګر بدونو د مشر تنظیمون کی په تور نیول شوی 53 کلن خالد شیخ محمد وی. په لیکنه کې د سره صلیب نړیوال ادارې د واشنگټن لپاره د بیان مارک کلستن په حواله ویل شوی دوی له امریکایي مقاماتو سره په مسلسله توګه په اړیکه کې دي چې د ګوانتانامو د ناروغه زندانیانو د درملنې مسلې ته حل ولټول شي. د لیکنې تر مخه د امریکا حکومت په ګوانتانامو کې د قیدیانو پر ساتلو هر کال د امریکایي وګړو د مالیې له پیسو څخه 4.5 میلیونه ډالره لګوي. له بخنې نړیوال سازمان سره د دفاعي چارو د یوې پوهې په توګه کار کوونکي ډافن اویاتار اجانس ته ویلي د امریکا حکومت د نړیوال قانون له مخې مکلف دی چې د ګوانتانامو زندانیانو ته ټول روغتیایي سهولتونه ورسوي. لیکن زیاتوي له 2002 کال راهیسې چې د ګوانتانامو زندان پرانستل شوی د دې 9 قیدیان مړ شوي دي. د امریکا پوځ البته ویلي د قیدیانو خودکشي کړې وي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د
افغانستان په سوله کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همکاري مهمه بولي. د سولې عالي شورا په همدې اساس هیلمندي لري چې د افغان سولې په اړه په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان نړیوال کانفرنس به ګټور ثابت شي. نور حال اکرام الله راکی.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله خي چې د سعودي عربستان په قربتوب به د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان نړیوال کانفرنس د افغان سولې په برخه کې ګټور ثابت شي. د دغه شورا ویان احسان طاهری د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی تل هڅه کړي چې د افغانستان د سولې او ټیکاو په برخه کې د ټولي اسلامي نړۍ همکاري جلب کړي.
دا لومړی ځل ده چې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د اسلامي نړۍ علما کرام یو ځای کېږي او په همکاري د او آی سی سره. د اسلام له نظره د افغانستان سولې او جګړې او د جاري خشونت باندې بحثونه کوي. کله چې علما کرام دې موضوع باندې بحث کوي هغه په خپله ډېر مهم او اغېزناک خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه کړې چې د افغان سولې په اړه یو نړیوال اسلامي کانفرنس جوړ کړي. راپورونه وایي چې دا کانفرنس به د روان میلادي کال په جولای میاشت کې جوړ شي. سور جوړان دي د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان او د سعودي عربستان چارواکو سره په جده کې د افغان سولې په باب اړغنده خبرې کړي. خغلی خپلواک دا هم ویلي چې په جده کې په دیلیدنه کې د یادو مقاماتو هوډ هم واخیست چې په افغانستان کې به د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې چټکې کړي. د افغانستان د سولې علي شورا ویلي چې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه د هندوستان د دیوبند، اندونیزیا او قطر علماو سره خبرې شوې دي. ویل کېږي چې په دغه کانفرنس کې به د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې په اړه پراخه بحثونه وشي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 50 اسلامي هیوادونه د دغه سازمان غړیتوب لري چې تر ډیره پکې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همغږۍ لپاره کار کوي. خو ډیره وخت اسلامي هیوادونو د همکارۍ په سازمان انتقادونه کوي چې په اسلامي نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان کې د روانو جګړو او وینې تویدنې د ختمېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافه هم د همدغه انتقاد کوونکو لړلې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي هیوادو د کانفرنس د اورګنایزیشن او سازمان چې د اهدافو کې شته چې اسلامي نړۍ د مشکلاتو د حل باندې بغاګیږو چې مشکلات د اسلامي هیوادو حل شي. مګر په تاسف سره وایو چې په دې ټول عمر کې د هیڅ اسلامي هیواد هیڅ یو مشکل تر اوسه پورې دوی حل کړی نه دی.
خغلی صافی وړاندیز کوي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان باید وخت پر وخت د اسلامي نړۍ په ستونزو بحثونه وکړي او حل لارې ولټوي ترڅو د افغانستان په ګډون په ټوله اسلامي نړۍ کې جګړې او وینه تویدنه پای ته ورسیږي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
نړیوال بانک ویلي چې له پاکستانی پلاوی سره د دوه ورځو تر خبرو اترو وروسته بیا هم د هند او پاکستان ترمنځ د اوبو د لانجې پر هواري سلا ونه شوه. نړیوال بانک دا اعلان د چهارشنبه په ورځ له هغه وروسته وکړ کله چې پاکستان څلور کسیزه پلاوی په واشنگټن کې د بانک له لوړ پړو چارواکو سره ولیدل. پاکستانی پلاوی دا مذاکرات له هغه وروسته وکړ کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د اوبو د یو ډیم پرانیسته وکړه. دان ورسپانی په دې اړه رپورت خپور کړی چې احمد شاه اعظمی مهم ټکی وړاندې کوي.
نړیوال بانک ویلي چې د پاکستان پر خواست د دغه هیواد لپلاوی سره د مې پر 28مه او 22مه نیټه ملاقات وکړ او د هند تاس معاهده په اړه ورسره خبرې اترې وکړي ترڅو د هند او پاکستان ترمنځ د اوبو لانجه هواره کړي. پاکستان ویره لري چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د نوي ډیم په جوړېدو سره به دغه هیواد ته د بهیدونکو اوبو ونډه کم سي او په نیلم او جهلم دریابونو کې به ماحولیاتي نظام اغیزمن سي. د ډاون رسپانې له راپور سره سم د پاکستان لخوا د بحث ایجنډې څلور نقطې درلودې چې لومړی یې پر کشن ګنګا دریاب د جوړ سوي ډیم لوړوالی، دویمه یې د دې ډیم د اوبو خوندي کولو ظرفیت، درېمه یې د لانجې د هواري لپاره د پاکستان پر غوښتنه د درېمګړي عدالت جوړول او څلورمه نقطه یې د هند لخوا د درېمګړي عدالت پر ځای د نړیوالو کارپوهانو ګمارل و.
د چهارشنبه په ورځ ناوخته د نړیوال بانک لخوا په خبره سوی اعلامیه کې راغلی چې پاکستانی پلاوی له دوی سره د کشن گنگا هایډرو الیکټریک پلانټ پر پرانستې هم اندېښنې شریکې کړې. اعلامیه زیاتوي د سین تاس معاهدې د تشریح په اړه بحثونه وسول، خو په غونډه کې ګډونوال یو نتیجې ته ونه رسیدل او اوس به نړیوال بانک له هند او پاکستان سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي تر څو د دواړو لورو سلا رامنځته شي. ډانوس پاڼه لیکي د اوبو په هند تاس نظام کې شپږ دریابونه دي، دریای سند، دریای جهلم او دریا چناب مغربي دریابونه دي چې د 1908 کال د لوزنامې سره سم یې پاکستان ته د پوره استعمال حق ترلاسه دي. بلخوا دریای ستلج، دریای بیاس او دریای راوی مشرقي دریابونه دي چې هند ته بهیږي. پاکستان دریز لري چې د کشن گنگا په نامه متنازع ډیم پر نیلم دریاب جوړ شوی دی چې د دریای جهلم یو شاخ دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
هوس ورزو سواد ته د سواد د سیند په غاړه یو شمیر کسان په خاورو کې د زمرودو د لټولو کار کوي او په دې توګه پیسې ګټي. دوی وایي کله دوی په دې کار کې زیاتې پیسې ګټي او کله خالی لاس کور ته ځي. سواد د زمرودو د قانونو په حواله شهرت لري او قیمتي کاڼي یې نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ نورو هیوادونو په بازارونو کې په ښه قیمت خرڅیږي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
پنځه څلوېښت کلن عمر رحمان کاکا وایي چې د تیرو څو میاشتو راسې د خپل کور خوا کې د زمردو کانو څخه راویستې شوي خاورې په بیه اخلم او تر سهر نه ماښام پورې پکې قیمتي کاڼي لټوم. عمر رحمان زیاتوي چې دغه خاورو کې زیاتره کچه زمرد په لاس ورشي، خو بعض تنانو پکې قیمتي کاڼي هم موندلي دي. د ښه او قیمتي کاڼو لپاره د خاورې پوهه پکار ده.
کاروبار ځان جوړ کړل په خپل کور کې لیکنه لکه او لکه دې چې پکې چانسونه منصور پکې لګېدل دي، لکه خو تاوان پکې ډېر زیات دی. لکه ولوم لاکھ روپے پکې هغه سي دا ورځي سلويخ درو هغه سي ډېر درو هغه سي دي.
د سواد سین په غاړه یو شمیر مقامی اوسیدونکو د زمردو کانو څخه وستې شوی خاورې په بوجو کې راوړي او قیمتي کاڼي پکې لټوي. د کې یو بلتن ارسلا خان وای چې وړاندې می د ترکانې کار کو هغه می پریخو او د قیمتي کاڼو په لټون کې د سواد سین په غاړه خاورې لټوم.
پر د حکومت تلا صدا هغه کولا فوکان
د سواد سیند په غاړه زمرد لټونکو څخه قیمتي زمرد اغستونکي سوداګر یحیی خان وایي چې دوی دغه زمرد خارکښو څخه په بیه واخلي نو وړاندې په لوی مارکیټ کې خرڅوي.
لول خو د ځینې کسانو مستقل کسان یې هغه ته وښي، یو کس ته وښي او ځینې یې هغه یو کس په بیه وښي. لکه مثلا مال د 5000 وي هغه 10000 وي، موږ ته بیا 4000 وي یا 3000 بدې طریقه باندې بیا موږ ډیلنګ کوو. بیا مخکې زمونږ مخکې کسان نه دي، پېښور والله دي، پنډې والله دي، لاهور والله دي او هغه زمونږ اخلي.
د منګوري مین بازار چې پکې د زمردو کانو لوی واړه دوکانونه دي، پکې د زمردو کانو یو سوداګر خانتوتی وای چې دغه ټول زمرد په کالو کې لګول لپاره کټکیږي او بیا پالش کیږي، ولې دغه ټول عمل په هین کې ترسره کیږي.
زمرد چې دی دا ډېر خکانه ده او لکه دا ډېر لکه په دنیا کې چلیږي او انډیا ته رټولو نه زیات دي. نو مطلب دا دی دلته موږ د دې شي ضرورت دی چې دلته کټران زمونږ سره نشته دي. د انسټیټیوټ ضرورت موږ ته دی چې دلته انسټیټیوټ ولګي او دا ینګ هلکان چې څوک دا مل بیچنه یا داسې نور تعلیم یافته واړه دي چې هغه دې سره شوق پیدا کړي او لکه دلته دا کټران جوړ شي، نو د دې سره به زمونږ دا کاروبار نور هم سیوا شي.
خانتوتی زیاتوي چې د سواد زمردو قانون څخه هر کال په لوی مقدار سره قیمتي کاڼي راوځي. کچرې دا قیمتي کاڼو کټ کولو، پالش کولو او کالو کې لګولو پلانټونه د سیمه کې ولګولای شي، نو بلا خلقو ته به روزګار ترلاسه شي او ورسره به ملک ته لویه زره مبادله هم ملاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوس هم د روجې بیانونو ځانګړې لړۍ وخت دی. نن به واوري چې د ازادۍ ورځ او نورې ملي ورځې نمانځل شرن څه حیثیت لري او په دې اړه څه احکامات یا امرونه دي. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې د ملي ورځو لمانځل څه حکم لري شرعن، لکه د استقلال او د ازادۍ ورځ یا د استرداد استقلال ورځ دا څنګه ده؟ نو زه دومره عرض درته کوم چې الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمای: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کلا چې یو فضل او مهرباني د الله عز وجل په یو چا باندې وشي، نو په دې باندې د خلکو ته د خوشحالۍ اظهار پکار دی، خلکو ته پکار دی چې خوشحالي وکړي. نو د دې آیت کریمه نه دا خبره معلومیږي چې هر یو فضل او ترقی او پرمختګ چې یو ملت او یو قوم ترلاسه کړ، د هغې د یادولو په خاطر باندې چې هغه ورځ لمانځي، شرعن په دې کې هیڅ خبره نشته دی، او دا شرعن یو جایز امر دی، او دا د نورو خلکو ته تشجیع ورکوي، شجاعت ورکوي، او د نورو خلکو هغه هڅې او همتونه راپاروي. نو دا یو ډېر ښه عمل دی او غوره عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف یووړ، هلته چونکه د بنو قریظه او بنو نظیر یهود وسیدل، او د اوس او د خزرج و مشرکان وسیدل، مختلف دینونه هلته موجود و، او د ټولو سره په مسالمه توګه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند غوره که. نو هلته یهودو یو ښه کار کاوه، هغه کار دا و چې دوی به د عاشورې روژه نیوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا ولې نیسئ؟ نو هغه ورته وویل چې په دې ورځ باندې الله عز وجل فرعون غرق کړی دی او موږ ته نجات بخلی دی. نو موږ د موسی علیه السلام ملت یو، د موسی علیه السلام په دغه نجات باندې او د قوم په نجات باندې موږ خوشحاله یو، موږ د الله جل جلاله شکر ادا کوو، موږ روژه نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې انا احق بموسی منکم، د موسی علیه السلام په دې خبره کې اتباع باندې زه ډیر زیات حق لرم ستاسو څخه، چې هغه زما مقتدا شي او زه د هغې اقتدا وکړم، زه د دې خبرې ډیر حق لرم، په دې شکر ایستلو باندې زه ډیر حقدار یم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د هغې ورځې روژه نیول شروع کړل. بیا فکر ورته راغی چې دې کې خو د یهودو سره یو نوع مشابهت راځي. نو وی فرمایل چې که راتلونکي کال کې ژوندی وم، زه به دوه روژې ونیسم. د دې نه معلومیږي چې د خوشحالۍ او د نعمت په حصول باندې یو انسان ته خوشحالېدل پکار دي، او کوم کار چې د انساني پرمختګ په خاطر او انسان ته الله تعالی یو لوی نعمت ورکوي چې ازادي او ډیر لوی نعمت دی د انسان، نو د هغې ورځ یادونه کوم حرج نه لري. او دویمه خبره دا ده چې په دې باندې زمونږ ملي دود او دستور او عنعنات خوندي دي. هر هغه عمل چې ملت راټولوي او ملت راغونډي او ملت یو کوي او د یووالي احساس وربخي، شرعي وجیبه او سیاسی وجیبه ده چې په هغې باندې موږ او تاسو عمل وکړو. الله تعالی دې جزای خیر موږ تاسو ټول ته راکړي، او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ توفیق راکړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس هم د نن ورځې د دې اخري خبرونې اخري شیبو ته رسیدلې یو. له اسرار العالم مومند لنډ خبرونه اورو.
د فاټا اصلاحات او آئینی ترمیمی بل نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې منظور شو. د اسمبلی 229 غړو د قبایلی سیمو په خبر پختونخوا کې د شاملولو په اړه د یو دیرشم آئینی ترمیمی بل په حق کې، او یوازې یو یې په مخالفت کې رای واچولې. د فاټا اصلاحات او آئینی بل به اوس له سینټ منظوریږي، بیا به پرې ولسمشر لاسلیک کوي، او له هغې وروسته به بیا عملي کیږي. بلخوا د خبر پختونخوا اسمبلی به هم د سیمو په خبر پختونخوا کې د شاملولو پړه قرارداد منظوروي، او بیا به یې ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږي. د فاټا اصلاحات آئینی بل له مخې په قبایلي سیمو کې نافذ ابسیار قانون به ختمیږي. قبایلي سیمې به په خبر پختونخوا کې شاملېږي، او یو کال کې به دننه په قبایلي سیمو کې صوبایي انتخابات کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد اکن عباسی ویلي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستل یو لنډمهاله نه بلکې دوامدار عمل دی. نوموړي ویلي چې دا اصلاحات قانوني پرمختیا او انتظامي اړخونه لري، د کوم پوره کول چې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه ذمواري ده. وزیر اعظم شاهد اکن عباسی دا څرګندونه د چهارشنبې په مازدیګر د خبر ایجنسۍ په جمرود کې کړې. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې یې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د قمندانۍ یو مرکز په نښه کړی. د افغانستان په جنوب غربي سیمه کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ لخوا نن د زیارت په ورځ رسنیو ته په یوه لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د موسی کلا په دغه مرکز کې د طالبانو مشران او مهم قمندانان میشت وو، او د بریدونو پلانونه به یې جوړول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمنی بانو چارو وزیر د اروپای اتحادی دا هوډ تکرار کړی چې د ایران اټومي تړون څخه د امریکا د وتو باوجود به دوی د دې تړون برخه وي. په واشنگټن کې پرون له خبریالانو څخه په خبرو کې حکومت سویل چې هغه د مې په درویشتمه د خبرو پر مهال د امریکا ملي امنیت سلاحکار ته د جرمنی او اروپای اتحادی موقف واضح کړ. او ټاکل شوی د روس ولسمشر او د هغه فرانسوي سیال نن په سینټ پیټرسبرګ کې د ایران په اټومي تړون خبرې وکړي.
خبرونه مو واوریدل او د دې سره د خبری غړی د او د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. زه ظفر خان، اسرار علم مومند او تخنیکی همکار روهیله درنه اجازه غواړو. لدی ورسته په همدې سپو ډیو رادیو اوریدل شي. مونږ به سبا په 9 بجې بیا راځو. ښه روزماتي ولرئ.